سلامونه وخت په خیر لا ازادي رادیو څخه روانې نیم ساته خبری مجلې ته موزه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه مجله کې اوري چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا سمیع الحق د هغه سرګندونو په تړاو د افغان حکومت خبرګون خودلې چې ویل دي د کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوز باید د حقانی شبکه له پاکستانه ونه باسي. همداراز د به هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران سفارت به په هرات کې د ویزو د ورکړې ستونزه ژر حل کړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل وروسته خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
په بغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې اته تنه مړه شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې وویل هیواد یې د عراق له بیا رغونې او پخلاینې سره مرسته کوي او په امریکا کې سخت توپان دوه تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو فعالانو د افغانستان لولس مشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د شکنجې ضد قانون چې څو میاشتې پخوا تصویب شوی عملي کړي. دا قانون اجازه ورکوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې شکنجه شویو یا ځورول شویو کسانو ته تاوان ورکړل شي. د دې قانون د زمیمې د تصویب په صورت کې د امنیتي ځواکونو له لورې ځورول شویو کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف ملکی محکمو ته مراجعه وکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي د هغه څه دي چې د اوسنی قانون له مخې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دا ډلوي چې دغه قانون د زمیمه مسوده جوړه شوی او ملاتړ کوونکي هیله لري چې ولسمشر توشي یا لاسلیک کړي څو په رسمي قانون بدل شي. ارګ تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار ډلې د دې اندیشنې په اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې لشتل لشه اته تنه مړه شول. د بغلان د پولیسو ویندوی زبیولا امینی ډی پی ای خبری آژانس ته وویل نن ماسپخین په پلوخمری کې د سپرلیو یو موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو چې په نتیجه کې اته تنه مړه شول او څلور تنه ماشومان ژوبل شول. د امینی په وینا په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. د زابل ولایت چارواکو نن شنبه وویل د دغه ولایت د عالمانو د شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال محمد جوادی د پیشی اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زابل د علماو د شورا د مرستیال مولوی عبدالحکیم حکمت مړی نن سهار وموندل شو.
مړی نن سهار په شاجوی ولسوالۍ اړوند برخان سیمه کې موندل شوی دی. د مولوی صاحب حکمت رابطه د تیر درې ورځو راهیسې د خپل کورنۍ او د دوستانو سره فتح شوې وه. تلیفونونه شمارې بندې وې.
تر اوسه پورې د مولوی حکمت د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ ولایت امنیه قومندان وایي وسلوالو طالبانو په شلتن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو مهم قومندان وژلی دی. امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي رادیو ته وویل دغه سیمه ایز قومندان چې عبدالوکیل نومیده تیره شپه ناوخته خپل کور ته په لاره د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. فرانسه وایي له عراق سره به د بیا رغونې او پخلاینې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. فرانسې دا خبره په داسې حال کې وکړه چې عراق د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د وروستي بری لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان پرون شنبه بغداد ته د سفر په ترڅ کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ په جګړه کې حاضر یو او په سوله کې به هم حاضر یو. فرانسې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د عراق د حکومت له جګړې سره د مرستې لپاره د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د راغلي توپان له کبله په ټیکساس ایالت کې د دوو تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. دا په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې تر ټولو شدید توپان ګڼل شوی چې د دغه هیواد د خلیج سواحل ځپلی دي. په راتلونکو ورځو کې د نورو زورورو بارانونو او ویجاړونکو توپانونو اټکل شوی دی. دا توپان چې هاروی نومول شوی او د ټیکساس ایالت یې ځپلی څلورمه درجه اټکل شوی دی. د جمعې په ورځ ناوخته د بادونو شدت په یو ساعت کې 208 کیلومترو ته رسیده خو پرون یې شدت یو څه کم شو. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون کارګر ګوند وایي په پالیسۍ کې به یو لړ بدلونونه اعلان کړي چې له اروپایي اتحادیې څخه د اروپا له وتلو سره سره د هیواد تر یوه وخته د اروپایي اتحادیې په ګډ بازار او ګمرکي اتحادیې کې پاتې شي. د کارګر ګوند یو ویندوی پرون شنبه وویل وړاندیز به وکړي چې د 2019 کال په مارچ میاشت کې له اروپایي اتحادیې له وتلو وروسته په عبوري یا انتقالي پړاو کې برېټانیا د اړیکو په هوبهو اصولو له اروپایي اتحادیې سره پاتې شي. او د آذربایجان د شمال په یو غرنۍ دیپو کې د اورلګیدو له کبله د پوځي تاسیساتو په شاوخوا کې له څو سیمو خلک وتلو ته مجبوره شوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل پرون شنبه د وسلو په یو زیرمتون کې د اور له بلیدو سره سم چاودنه وشوه. له چاودنې وروسته د ګیلاس، سینتال چی او نور سیمو اوسیدونکي وتلو ته اړ شول. تر اوسه پورې د دې پیښې په نتیجه کې د چا د ژوبلیدو په اړه راپور نه دی ورکړی شوی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د مولانا سمیع الحق روسي سرګندونې د پډګه کوي چې په پاکستان کې تروریستي ډلې او مرکزونه موجود دي.
دوی دا بحث ته حکومت کوي چې پاکستان کې تروریستان شته، پاکستان کې څنګه حل ترلاسه کوي او دا د واقعیتونو یو برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي پاکستانی علما د پاکستان د پوځ او آی اس آی په مشورې په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي.
دوی په مشوري سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي چې احساساتي وړاندې کوي د افغانستان څخه دلته جهاد راوغولي.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نور کرستونزه هواره کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. تاسو موږ غواړو ازادي رادیو خاورې اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د مولانا سمیع الحق سرګندونې هغه بحث ته تحقق ورکوي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو ملاتړ شته او د پاکستان حکومت او سیاسي ډلې چمتو نه دي چې د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان پوځ باید د حقنی شبکه له پاکستانه ونه باسي. په ډېره نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې ورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې د هغو تریخو واقعیتونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې موجود دي. د اجرایی ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مولانا سمیع الحق او نور مذهبي مشران د پاکستان د حکومت په مرسته له تروریستي ډلو ملاتړ کوي.
مولانا سمیع الحق او نور هغه مذهبي مشران چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو رهبري لري هغوی د پاکستان د حکومت په مرسته تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا بتوله کې یو له هغو بحثونو څخه دی چې د افغانستان حکومت همیشه کړی وو. دوی دغه بحث ته تحقق کوي چې پاکستان کې تروریستان شته.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند او د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق په تازه سرګندونو کې ویلي دي د دې کسان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي او د پاکستان په وځ باید حقانی شبکه له پاکستان او نباسي. دا سرګندونې ورسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حمله کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او پاکستان باید د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدام وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي تروریستان په پاکستان کې پناه ځای ته اړتیا نه لري ځکه د هغه په وینا هغوی په افغانستان کې آزاد اوسي او فعالیت کوي. خواجه محمد آصف د جمعې په ورځ د پاکستان له جونیو سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژۍ یوه هڅه وبلله چې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره یې کړې ده. خو افغان حکومت د وسلوالو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له شک پرته دا ډول څرګندونې د حسنی ګوانډیتوب او نړیوالو حقونو خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
پرته له کومه شکه چې دا د حسنی ګوانډیتوب له اړخه او د نړیوالو عمومي حقوقو له اړخه او د دواړو هیوادونو رسمي پالیسۍ له اړخه دغه موضوع د منلو وړ نه ده او پاکستان دولت ته دغه مکلفیت راځي کوي چې د دغه رقم ډلو مخنیوی دی وکړي تر څو په افغانستان او په سیمه کې د ثبات او امنیت ټینګ.
ښاغلی ځواک زیاتوي که پاکستان بیا هم په خپله خاوره کې د تورستي ډلو ځپلو ته چمتو نه شو نو امریکا او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي، بندیزونه ورباندې ولګوي او د دغه هیواد پر وړاندې په نورو ممکنه انتخابونو هم غور وکړي.
بله، د رحمت افغان ریپورت مو واورید. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مولانا سمیع الحق څرګندونې د افغانستان په اړه مقرزانه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو بشیر عطیف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اوس کې د افغان جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق څرګندونې په څه معنا کې ده شي.
مولانا سمیع الحق او دې ته ورته هغه مذهبي څېرې چې په پاکستان کې اوسېږي او په افغانستان کې د جګړه مارو ډلو ملاتړ کوي، دا څه نوې خبره نه ده. دوی د پاکستان د عیسای او پوځي مشرانو په مشورې سره هر وخت په افغانستان کې جګړې ته لمنه وهي. زه ګمان کوم اوس هم دوی په مشورې سره داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې د مذهبي ګوندونو مشران داسې څرګندونې وکړي احساساتي تر د امریکې او د افغانستان څخه بلکې جهاد راوغولي تر څو پاکستاني چارواکو ته بیا یوه بله پلمه په لاس ورشي او امریکې ته ووایي چې موږ دلته د مذهبي ګوندونو له خوا تر فشار لاندې یو او امریکا دې ته اړ باسي چې په پاکستان باندې
فشارونه لګرا کړم. عاطف صاحب، تاسو ته معلومات شته بهتره چې مولانا سمیع الحق په پاکستان کې یو له نفوذي اشخاصو څخه ده او چې حتی د طالبانو مانوي پلارم دته ویل کیږي. پښتنه مې دا کوله چې په خپل د مولانا سمیع الحق دا ډول سرګندونی او یا په افغانستان کې د جګړې د دوام پر اړه باندې په ما افکارو کې څومره تاثیر لرلی شي.
یو خبر خو جوته ده و هغه دا چې مولانا سمیع الحق او دې ته ورته سیری نه یوازې په افغانستان کې اوس معلومې بربندي سیری دي، بلکې د نن په پاکستان کې هم دا سیری معلومې دي چې د آی ایس آی او د پاکستان د پوځ نه هدایت اخلي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنو غبرګونونه به تاسو اورېدلي وي، هغوی تل پر حکومت باندې فشار اچوي چې د افغانستان په اړه خپل پالیسي بدله کړي. زه ګمان نه کوم چې د مولانا سمیع الحق او دې ته ورته ملایانو خبري نور د عامه خلکو په ذهنیتونو باندې تاثیر
لري. عاطف صاحب، دقیقا د مولانا سمیع الحق او همداراز د ځینو نورو پاکستانی چارواکو څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې لرمسه شوی فرصت د ځان په ګټه پورته کړي.
بالکل، افغان حکومت ته پکار دي چې د دې اعلان شوی ستراتیژي د تطبیق لپاره یو رغنده مدیریت رامنځته کړي. امریکا ستراتیژي جوړه کړه، اعلان یې کړه، سمه ده د امریکې مکلفیت هم دی چې عملي کړي، خو د عملي کېدو لپاره مدیریت پکار دی او دغه مدیریت باید افغان حکومت په لاس کې ولري. دغه ټول امکانات باید داخلي امکانات، نړیوال امکانات سره شریک شي او توجیه کی په خاصو مسایلو کې د فشارونو په زیاتولو کې تر څو په افغانستان کې د مداخلو لاسوهنو او جګړې مخه ونیسي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عطیف سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده. اوس به په همدې تړاو د سوتنو کابل خاریانو نظر نو اورو.
نوم مې هارون نصرت ده. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا ده، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی او د دوی قانون چې دی د لړ میکاله د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا ګڼي نو تبان زمونږ نه اصل کاله مخکې الته بیا جهاد روا دی. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو که روسان راغلي دي افغانستان ته، که انګریزان راغلي دي او که امریکا راغلې ده، دا د پاکستان له خوا نه راغلې ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن روان کړی دی بچی نه زمونږ وجل دي زمونږ اردو زمونږ منصبداران زمونږ ورونه زمونږ پولیس ټول وجل په رقم رقم او د پاکستان چې دی اصلن یو متعارض حیوان دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او رانی
په افغانستان کې جهاد روای خو اول باید په پاکستان کې روا شي دوی وسه پور اسلامي قانون نه لري اسلامي قانون دوی نه لري دوی خچیر اسلامي قانون لرل په دوی به جهاد درو نو روا دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته تیر لګل دی دوی دا موږ ته دا کړې تربیه کړې دي دوی د لاسه موږ ته خراب
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په اف ام 0.15 صفو باندې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې واورئ اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال قونسل ته دستور ورکړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي دغه موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی د همدغړي سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب کې د شنور جزئیات ورکړي
بلې وصال صاحب سلامونه تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې دوی په کابل کې د ایران له سفیر سره تماس نیولی او دغه موضوع ورسره مطرح کړي او هغوی همداراز ډاډ ورکړی چې په هرات کې دغه موضوع له جنرال قونسل سره مطرح کړی ده او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې په دې رابطه باندې کېدی شي ډیر ژر اقدامات وشي او په دې برخه کې ستونزه حل شي خبر وي چې په دې برخه کې د ښاغلي مستغنی د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور
خارجه دوی په کابل کې د ایران سفارت بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو ریاست سره اړیکه نیول شوې او ډاډي ورکړی چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد د جنرال قونسل سره خبري کړي او د ستونزې د هواري امر کړي او هغوی هم ډاډ ورکړی چې ستونزې ته رسیدنه کیږي او لدی وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې له مشکل سره مخ کیږي
کله شو وایي چې د ستونزې څنګه رامنځته شوه بل اخره اول ویزه نه ورکول کیږي
بله تقریبا 13 میاشت د فرا والی عارف شاه جهان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې زینی د سپای قدس زینی سلاکاران د فرا ولایت په دوه ولسوالیو کې د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې له طالبانو سره په پټلې د کاته کوي بیا یو ونی مخکې د ازادي رادیو سره بیا په خبرو کې ویل چې د فرا زینو سیدونکو د تویل چې ایران ورته ویزینه ورکوي خو یو موضوع غواړم یادونه وکم چې په هرات کې د ایران قونسلګری ویلي چې په دې رابطه باندې البته په قونسلۍ کې رغنیز چار روان دي او دغه ستونزه کېدې شي ژر تر ژره حل شي
بله ډیره مننه کوم پردیس صاحب کوربدان دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران سفارت په هرات کې د د هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نور کړې ستونزه هواره کړي د پداسیال کې چې د فرا ولی تیرونې دا وکړه چې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د نوموړي له سرګندونو وروسته په هرات کې د ایران قونسلګری د فرا اوسیدونکو ته د ویزې ورکول بند کړي وو اوس همزو کندهار ته د کندهار امنی قومندان وایي د مولا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشان د خپلو کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي د قومندان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي محمد صادق رښتینی او نور جزئیات
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو دوستان د په شخصي اړو زلو د کوټ شورا څخه جلسې وی او د ژوندې پیل کړي د کمانډان په وینا د وسلواله طالبانو د لوړ او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي جنرال عبدالرزاق وویل په یوځای سو کسانو کې ملافی دولت پلاغه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله آغا د ملا عمر د ورور ملا منان خسر دي.
کسان ډېر راغلي دي، قمندانانو غټ کوچنۍ در پنځلس پورې ډېر راغلي دي. انشاءالله په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دوی والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي، دا د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. امر دې ته
امنیه قومندان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوال مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حامد زئی او د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت:
تر یو ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي. په کندهار کې عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مرور شوی دی. د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځان چې د طالبانو مشرتابه یا بندیانېږي یا د بینسزي را دي چې په خپل وطن کې دښینی، اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاص د خپل شخصي اوږدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبانو ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوي هم کولای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري. په افغانستان کې پرانست دولت ولی د عمل ملي پروګرام د پیلیدو هڅه پیل کړي ترڅو د هغې له مخې حکومت خلکو ته په شفافه توګه خدمات ورسوي. دغه بنسټ د همدې هدف لپاره د یکشنبه په ورځ د دولتي ادارو له استازو، مدني ټولنو او عامه سکتورونو سره د مشورتي ناستو لړۍ پیل کړه. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پرانستې دولت سکرټریټ وایي چې د عمل دوه کلن پروګرام جوړ شوی او هغه ژمنه چې د دغه پروګرام د تطبیق لپاره کیږي تر جدي څار او څیړنې لاندې نیول کیږي. د دغه بنسټ د سکرټریټ رئیس خلیل الرحمن متوکل د یکشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره مشورتي غونډې ته په وینا کې د حکومتي کارونو په شفافیت او د خلکو وړتیاو په لوړولو ټینګار وکړ. دای وایي په دې غونډه کې د مدني ټولنو، دولتي ادارو او عامه سکتور استازي راټول شوي تر څو د عمل په ملي پروګرام خبرې اترې وکړي او دا پروګرام له 15 څخه تر 15 ژمنې لري. دا پروګرام حکومت مجبوروي چې شفاف او حساب ورکوونکي واوسي او د خدماتو د ارزښت کولو لپاره له نوي ټکنالوژي څخه استفاده وکړي. ښاغلی متوکل وایي که څه هم حکومت د ژمنو مطابق ځینې شفاف کارونه کړي، خو دا کافي نه دي او باید لا کار ورته وشي. هغه ټینګار وکړ چې د عمل دا پروګرام به د کابینې له تایید وروسته د روان کال تر اکتوبر میاشتې بشپړ شي. د افغانستان د پرانستې دولت والی د یکشنبې ورځې په مشورتي غونډه کې د مدني ټولنو نوي او د دولتي بنسټونو 500 استازو ګډون کړی و چې د دوه ورځو په موده کې به د عمل په دغه پروګرام خبرې او مشورې ولري. د پرانستې دولت والی یا او جی پي بنسټ د وړتیا او شفافیت، حساب ورکونې، ځواب ورکونې لپاره 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او تشپیته هیوادونه یې غړیتوب لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو له پوره کولو سره تیر کال د پرانستې دولت تاریخ غړیتوب ترلاسه کړ او په بیلابیلو برخو کې د شفافیت ژمنې ورکړې دي. افغان حکومت د دغه غړیتوب اخیستلو وروسته د ژمنو د پوره کېدو لپاره د جمهوري ریاست په چوکاټ کې د پرانستې دولت والی سکرټریټ رامنځته کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې په روان مریض کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 153 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. دغه وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه اندازه مالیه به د تیر کال په پرتله 15% زیاته وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مریض کال د لومړی شپږو میاشتو راټول شوی عواید خي چې سکال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. دغه وزارت د عواید او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان مریض کال تر پای پورې به للویو منځنیو او وړو مالیه ورکونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې کې برای سال مالی 1396 تعیین شوه 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا اندازه د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.22 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم لوړ کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړۍ شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
ښاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالی وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیې ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابره کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، زیربنایي پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. دا د حکومت تعهدات چې د خپلو خلکو سره لري.
ښاغلی سعیدی وایي چې اداري فساد هم یوه لویه ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوي له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالی وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بله، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا او نور مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی او یو شمېر په زړه پورې ویډیوګانې هم هلته تاسو کولی شئ چې وګورئ. هیله ده چې زموږ فیسبوک پاڼه هم خوښه او له ملګرو سره شریکه کړئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په یمن کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اوبو او هوا له لارې د اجازه ورکړي چې جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یمن کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې دې هېواد ته چې له سیاسي پټه په درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هره ورځ د شخړو شاهده ده ورسیږي. ګوتیرس چې له کویتي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویت کې خبرې کولې په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې د دغه پټه په درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړی توپ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبه د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسي چې پر صنعا کنټرول لري ترمنځ لانجه په وسله واله نښته بدله شوه چې په نتیجه کې دوه حوسي یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسي ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پېژندلی جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د محاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او ویې ویل چې دا یوازنۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بیرته پرانیستل شي او هم د هودیده بندر چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له ټولو لورو سره له نږدې کار وکړي تر څو وویني چې کله او په څه ډول د یوه پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې لکله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکېل شوی، له 8400 زیات ملکان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2000 نور کسان د کولرا وژونکې ناروغۍ له امله چې د اپریل له میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوې مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بېوزلی عربي هیواد دی، په میلیونونو